سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایران وغوښتل چې افغان کډوال په تدریجي ډول د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته راستانه کړي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیکتلی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې د نکتنې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې یوازې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه تر 1300 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د متقی او بیکدلی د غونډې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي بیکدلی ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریکه کړي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې شایي سیلونه هم ورسره وبهي شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په بیان کې چې په خپل اکسپانه کې خبر کړی دی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان لمخي په دغه اتو ولایتونو کې لاسو تر 15 ملي متر پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. تاکل شوی ده چې د پاکستان روغتیا وزیر کابل ته سفر وکړي او د طالبانو له چارواکو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د ناروغي د خبرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. پاکستاني رسنیو کابل ته د سید مصطفی کمال د تک خبر ورکړی دی. خدای نه دی ویلي چې شاخره کمال به کله کابل ته ځي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینې دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګذرن یا پولیو ناروغي شته. د راپورونو له مخې پروسه شکل په پاکستان کې د پولیو څلور اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې او په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تیر کال 25 ته ورسید. د سپینې ماڼۍ ویاندی وویل چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي څرګندونې ظاهري سپیناوی دی. کارلین لویت د پنشن به پروس پسپینه مانی کې د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل کله چې لوی استبدادي رژیم سره مخامخ یاست هغه ته د خپل ظاهري سره حفاظت خورا مهم دی. اخلي لویت پر ایران د امریکا د تیر شنبه شپې د بریډونو پر دقت او موافقت ټینګار وکړه او زیاته کړه چې د بریډونو د دې سبب شول چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند ته لاره هواره کړي. د ایران ستر مشر خامنهي د پنځشنبه پر ورځ له اوربند وروسته په خپل لومړني پیغام کې دا وکړه چې ایران پر اسرائیل او امریکا بریالی شو. خامنهي د امریکا له لوري د ایران پر دریو اټومي مرکزونو تر سره شوی بریډونه داسې تیری وباله چې باید په نړیوالو محاکمو کې د دې قضیه تحقیق وشي. د ایران مشر دا هم ویل چې امریکا له دې جګړې هیڅ نه دی ترلاسه کړی. د فرانسې ولسمشر د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریډونه په بشپړ ډول مؤثر وبلل خو خبرداري ورکړ چې د اټومي وسلو د نخ پرېدو له تړون څخه د ایران احتمالي وتل به تر ټولو بد سيناريو وي. ایمانوئل ماکرون د پنشن بی په ماشام په بروکسل کې د اروپای اتحادیې د مشرانو له سرمشي جوړسته خبريالانو ته دا هم وویل چې دای په پدې تړاو پراتونکو ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 500 دایمي غړو سره خبري وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې اوري. یوناما له ایران او پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو اقتصادي ژوند ته شور اندیشنه څرګنده کړي. په ایران کې بیا یو کډوال د افغانانو حال راټوي.
د تهران ولایت نه راوته ما حتی تر مشهد پورې مالاره ول افغانان ډیر بد حالت ته ول چې حتی ویني د بدن نه وته لیک بیا بری چې کل اردوګات ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه خسلې چې به انتهایی.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له پاکستانه نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال له جبري اخراج سره مخامخ دي. د دې کډوالو لپاره تر دوشنبه پورې ضرب الاجل ټاکل شوی. د خوست د کرکټ د ملي لوبغالي له پراختیا مو خبرو.
اوس نو د وزره کسان لپاره نور د ناسې ځایونه جوړي چې ټول ټول به د 15,000 کسان لپاره شي.
او په دې خبرونه کې سندرغاړی فرهاد دریا هیله مندې چا غوړ سراتلون کده چې بیا په افغانستان کې د موسیقي ترنګ د خلکو ترغوجوس.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما وی له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو څپې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار راوستي دي. یوناما تازه په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړه چې د کډوالو بیرته ستنیدنې د افغانستان بشري ناورین چې لوړاندې د نړیوالو بشري مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی وو نور هم پیچلی کړی دی او په ټکو یې دا چاره کولی شي په دغه هیواد کې بې ثباتي پسې زیاته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هیواد ته چې لاله وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په غیلامیه کې چې د جون په شپږویشتمه خبره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له یو میلیونه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنې پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2,200 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تیرو شپږو میاشتو کې تر 6,500 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په شپږویشتمه خپور شوی اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بی اسناده افغانان له پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 20,000 پورې افغان کډوال پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هر 500 مترو کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چې کوي خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړوي.
بل افغان کډوال چې تازه له ایران راستون شوی دا هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایرانی چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډیر سخت زوریدل ټکول کېدل. ما خپل وکتل چې زه خپل د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهده پورې مالار ول. افغانان ډیر بد حالت ته ول چې حتی ویني د بدن نه ووتل، چې لاس ماتو ډیر زورونه وي، ډیر بد وضعیت. بیا به چې کله اردوګا ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایی.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې لپاره راهیسې چې د جون په 14 پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون دی اعلامیه په خبرولو سره خبر ورکړی چې دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوې دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې زخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هیواد له لوړ پورو چارواکو سره شریک کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% له پاکستان او 0.9% له نورو هیوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا کې هم د مې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 1.5% څخه 1.1% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په هرات کې د طالبانو د سیمې ایزو چارواکو په حواله ویلي یوازې د 4 شنبې په ورځ د جون په 15 له ایران څخه تر 150 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
بل ورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر روسي نیټې یعنی د دوشنبې تر ورځې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواد دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلی کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
څنګه میری کو ټول هغه باندې چې پی او آر کارتونه لري د کور نشه راوته ستونزې سره مخ دي. افغانستان هم دغه حالت چې پختل تلار فو افغانستان ته او دلته میره د نو یو ویر خوره د سرنوش معلوم نه دي.
په پیښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عباد الله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري یونیچیر غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه دی د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټوري خبرې وکړي
چې د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګنشمیر تعداد سره افغان ماجرین کوسیږي چې وېره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت مسره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې بجن مې اثر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه و سهار بچي و ته ماښام مو کور ته نفقه برابرولی شو. اوس موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوی افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لونو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغ ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلهییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف دی چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 15,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 4,600 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېری دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څومره طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي کډوال په خورا بد وضعیت کې دي.
دلته موږ نه تنها یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر مهاجرین لرو او تقریبا نه لکه یا نه سوه زره موږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې څوک د ای سی سی کارتونه لري تقریبا دغه تیرو پنځو یا شپږو میاشتو کې به دوه لکه یا دوه سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ریپورت سوي او یا بستانه سوي یعنی فعلا موږ تقریبا یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې د ریپورت سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته به لیږل کیږي او تقریبا ولکه یو سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي چې افغانستان ته به ډیپورټ کیږي او تقریبا په حدود د څلور لکه یا پنځه لکه یعنی څلور لکه نه تر پنځه لکه هغه مهاجرین چې بعد د 2021 کال نه پاکستان ته راغلي دي او هغوی د پی او آر کارتن نه لري د ای سی سی کارتن نه لري په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي او یو تعداد هم ویزې نه لري او بی ویزو بی پاسپورتو راغلي دي یعنی تقریبا عمومي که موږ ورته وګورو په حدود د 2.5 میلیونه مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورټ کیږي زه به په عمومیاتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد د 2021 کال نه راغلي دي د هغوی اصلا ستونزې او مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې بعد د 2021 کال نه چې کله دوی را مهاجر شوه او دا نظام تغییر سه جمهوریت له منځه لاړ او امارات راغی اکثرا خلک را مهاجر شو په هر دلیل چې وه خپل وطن یې پرېښود او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډېر وه نورو ملکو ویزې نه ورکولې پاکستان ته او ایران ته ډېر لاړل نو تقریبا دلته دا څوک چې بال 2021 کال نه راغلي دي په دا تیرو درې نیمو یا څلورو کالو کې درې نیم څلورو کالو کې دوی چې څه درلودل خپل دار او نادار هغه خپل کورونه یې خرڅ کړي خپل موټر جایدادونه سامانونه دا ټول تقریبا ختم کړي دي ټول یې خوړلي دي او دا درې کاله دوی بې سرنوشت درې نیم کاله دلته بې سرنوشت تیر کړي دي اولادونه یې بيدارس او بې تعلیمه پاتې دي اکثرا د 80% یو شل بيسر مهاجرین چې امکانات لري اولادونه مکتب ته ځي نو اوس کدی د کلاس د امریکای د لوی نوې ولسمشر ترامپ راغی دا کې سونه اکثرا د پی 1 او پی 2 او بعضی نور کې سونه اکثرا ټول ولاړ دي نو کدی اوس دوی ډیپورت سي دوی په خپل وطن کې مهاجر وي دوی سره به هیڅ نه وي دوی دا درې کاله اولادونه او بچیان له درسو تعلیم نه پاتې سول او دوی هم څه درلو د ټولې خړلې دي نو کدی په دې وخت کې ډیپورت کیږي دا به دوی د پاره ډیره ثقيلې وي دا به ډیره سخت وي ځکه چې یو خو به کاروبار نسته یو به دوی څه درلو د ټولې خړلې دي او دوی بل ډیرو زیاتو مشکلات سره مخامخ سي
په پاکستان کې د افغان مهاجرونو د شورا مشر میوند عالمی افغان
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للو قالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست کرکټ په ملي لوبغالي کې د څلور دیش میلیون افغانیو په لګښت د وزیر اضافي ننداره کوونکو لپاره د کښیناستو ځایونه جوړ شي اوس مهال په دې لوبغالي کې د اتو سره ننداره کوونکو د ناستې ځای شته جزئیات د سدیو مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پراپور کې
د خوست د رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د وزیر اضافي ننداره کوونکو لپاره د کښیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کښیناستو ځای شته چې د دې نوي پروژې په پلي کېدو سره به د خوست ملي لوبغالي د 15000 ننداره کوونکو د کښیناستلو ظرفیت پیدا کړي د کرکټ بورډ د انجنیری د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
اوس نو د وزر کسان لپاره نور د ناسي ځایونه جوړي چې ټول ټول به د 15000 کسان لپاره شي او د پروژې د تکمیل دو ان شاء الله چې په نه میاشت کې به تکمیل شي او بودیجه چې د 40 میلیون افغانۍ ده او خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده.
بلخو خوستی لوبغاړي وای په دې ولادت کې د کرکټ میناوال بيخي ډیر دي، خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوب د میدانونو لکه مخسر مخامخ دي. یو تن لوبغاړي عزت الله ویل،
ادوی د لوبغاړ په نسبت دا پچنه اوس هم کم دي، ځکه چې موږ تعداد زیات ده، موږ د کرکټ بورډ څخه وختنه ده چې موږ ته ډیر کارونه کړی منندوی، خو وختنه مو ده چې دا لوبغاړ نور هم زیات شي، ځکه دلته د کرکټ شوقیان یا مینوال چې دي بيخي زیات دي او پچونه کم دي، د کرکټ بورډ څخه وختنه ده چې دا لږ زیات شي او کوچان لږ ډیر شي.
خوستی لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډیرو مهارتونو سنبال شي، خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی. دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل،
موږ دا وختنه لرو ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته ښه نظر وشي، ترڅو دوی لباس ته دوی اقتصاد ته وکتل شي، ځکه دوی دومره اقتصاد نه لري، ترڅو په دوی په دې کار وکړي کرکټ وکړي، نو دوی ډېر ضعیف دي، اسانتیاوې باید برابر شي لکه لایټنګ سیستم صاحبان او داسې د سور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره، زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکي د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیلې لوبې پلان کړي، تر څو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکي سراج حقمل وویل،
خوستنیش د کرکټ سره زیاته علاقه لري، نو د ای سی بی باید دې ته خاصه پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستنیشتو دپاره ترسره کړي، او موږ به هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکې نیولې چې په دې لوبغالي کې نندره کوونکو لپاره د سایبانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
پر اپور کوم واوریدل چې د خوست کرکټ ملي لوبغالی پرخیشي څوکۍ زیاتیږي. د کرکټ د خبرونو په ارتباط په نړیواله کچه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ 15 ورځنی ټیسټ لوبه روانه ده، درې ورځې بشپړې شوې دي. د بنگلاديش ټیم په 248 منډو آوټ شوی دی او په جواب کې سریلانکا 290 منډې کړې دي، یوازې دوه لوبغاړي سوسیدلې دي. یو بل ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ ده، استرالیا یو سلاتیا منډې وکړې په لومړۍ پاڼۍ کې، ټول لوبغاړي له لاسه وسوسې ورکړل. په ځواب کې ویسټ انډیز یو 90 منډې وکړې، ټول لوبغاړي وسوسېدل. اوس استرالیا بیټنګ کوي، 92 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي وسوسېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د متحده ایالاتونو بریدونه پر اشتیا سره اغیزمن وو، خو تر ټولو بد حالت په داوی چې تهران اوس د اټومي وسلو د نه پراختیا له نړیوال تړون څخه ووسی. ښاغلی ماکرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې له سرمشریزي وروسته له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا اندېښنه شریکه کړه. هغه وویل چې د دې تړون د ساتلو هڅه به وکړي او په راتلونکو ورځو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو سره په دې تړاو خبري وکړي. د فرانس پریس آژانس راپور له مخې د خبري وار له مخه لا پیل شوې دي. د پنشن بي پورس ماکرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د اندېښنه شریکه کړه. ماکرون جمهور رئیس ټرمپ ته دا خبرو پاړه هم معلومات ورکړل چې په روسي ورځو او ساعتونو کې له تهران سره کړي وي. د فرانسې ولسمشر بیا وویل چې هیله داده چې نظریات سره هم ژغه شي او هدف دا وي چې ایران بیا د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه ونکړي. ایران په 1980 کال کې د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون لاسلیک کړي او ژمنه یې کړې ده چې کله د اټومي انرژي په برخه کې هڅه کوي د هڅې به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره شریکوي. پری ورستیو کې دا شکاري چې ایران لدی تړون څخه د وټلو زمينه برابروي. تهران اټومي انرژي نړیواله اداره تور نه کړی ده چې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال د هغه هیوادونو لا تړ کړي. د امریکا پاوز د سرطان په لومړی ورځ په بی دوه جنگي الوتکو او توموهاک توغندیو د ایران په فوردو نتنز او اسفانه ټومی تاسیساتو بمباري وکړه. تر دې بریدونو ورسته د امریکا ولسمشر وویل چې دا تاسیسات په بشپړ توګه ویجاړ شوی دي. خو یو شمېر امریکایي رسنیو ورسته د امریکا د استخباراتو لومړنی ارزونه خبره کړه چې ویلي وو چې دې بریدونو یوازې د ایران اټومي پروګرام د میاشتو لپاره شاته غورځولې. دا راپورونه د امریکا دفاع وزارت په کلکه رد کړی دي او د امریکا دفاع وزیر پیت هیګست دا راپور ابتدایي او کم باور بللې. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ هم غندلې. دوی دواړو مشانو ترامپ او هیګست د چاشن بي پروس په هکې د ناتو د سرمشیزه په څنډه کې خبري اعلان وته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو په اړه معلومات ورکړل. جمهور رئیس ترامپ وویل د بریدونو د ایران اټومي پروګرام تر څو لسیزو پورې شاته غورځولې.
لا خبرونو ور اخوا
اوسه جرډو په انټرنیټ کې پاسه jrdo.com کې اوري او په انټرنیټ کې کتا سو چیرته زموږ وی پانه ته ورشي jrdo.com. حالت تاسو ویډیو راپورونه کتلې شي او ریدلې شي. همدارس هغه راپورونه چې د jrdo لاله خبري شي دا هغه راپورونه متن وسل شي د jrdo غونیزي خبرونه هم د jrdo وی پانه کې موندل شي او نور پر پوری مطالب ممکن تاسو تر سترګو شي. په استرالیا کې له 500 کنسرتونو ورسته افغان سندرغړی فرهاد دریا وویل هیله مند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شابه او ځل بیا په خپل هواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نشټېوالي تر ټولو اخیسمنه وسیله وبلله. دا سجرډو سره په خبرو کې دغه شان هیله وشوده چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه هم لري شي. په داړه راپور لر
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدون کې دا چې بیا په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندری ووي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو خارونو کې لخپلو 500 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي رادیو سره په زنګړې مرکه کې کړي.
چاشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ورکړي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي. او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده خانم.
ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده. مثلا د چي یو د بل د قوم چې بي او ملیت او حق او ریخو پاړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو پاړه فکر کوي. دا کل کلمړې کې څومره هم وګدوي وروسته لندې کې او قرار قرار یو وخت تر سي کې او بیا دا وخت قدر په لمنځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی این معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دای دا هیله هم لری چه دنجونو پرستک رو لگوی شوی محدودیتون لیری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لوری انگازه وکری. فرهاد دریا دا سرگندوانی دا سی محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا ده غه هیواد که ده موسیقی پا غاگوولو و وریدولو بندیز لگوولی دی. دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم لشبګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو غنو محدودیتونو ترڅنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د خزي غاګ اورات بلل شوی او په لوړ غاګ د سندرو او ناتونو لویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او کګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړې
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخ هم مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا کورنۍ کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بین ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر پولند کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همشه دی په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلې ده ماشومان د شپږ میاشتنې نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چیغ غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري، د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځیدلی شي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یاوی تیر اختلافات کې دیش په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کې دیش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب د دیو ګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کې دیش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډېر منظم شکل او په ډېر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسي دوام وکاندي، څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتی کې ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه و نو کوشش چې جامعه سالمه ده. که چیرته کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. اېده منفی اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره، که چیرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفره شخص وسی.
خپلواک تر ډیره جای لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرام فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي، اصلي کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وایي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې هغه ته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار تر منځ وسي، نو هغه ځي کې ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته یې تربیه ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چیرته دوی ته وضعیت معلوم چې نه، د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وشي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که د دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیايي د خلکو لپاره، د دود دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهمه چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډیر ارزښت ورکا چې موږ دود دستور او کلتور دا شیده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی که په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده. په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچاهي نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د اساسي بشري حق دی داسې دی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېر مسؤله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ
اصلی عامل همدغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کړي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکاناتو ته صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد هم راځي جامعه دو ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د همغه وخت د ډیر وړ کی توپ نزد کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کو. نو د همدغه خاطر دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم داده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
پر وخت دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بکګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي، هغه ته یو د سمال راوړي او یو بل جلی چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پیژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلی لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلانی الکته یا پلانی زویتا تا ورکم او تا نکاو تا ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وخی نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاسو درکم. دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم. نو صحابه کرام د الکته یی کوټه جلی چې دغه لور ده راضی کوټه ته مخ پټي او بیرته وزي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي ما خود لور نه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط دلو ده هغه ویل کچېته ما الک ولید او خوښ مشو نو زه به ورته مخ لوڅ کم او کچېته ما ولید او خوښ مې نشو نو زه به مخ ورته لوڅ نکم نو موږ ته لازم ده چې د اموږ په پای قدم باندې قدم کیدو کچېته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغه کور آباده وغلغاړو نو لازم ده چې د هغه نظر واخلو بل دې چې دوه نظر واخیسته کچېته دوه نظر ووسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جایگزین شي او بله اساسي دا چې دغه کمی څوک چې تشکیل د فامیل کوي یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي که مور پلار د ده بعد خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري که د مور پلار یو شخړه او کوم سوی تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د څپېړې په واسطه باندې حل کړي فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې
یو کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي اولادونه هم لري همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تلل تلی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده شکاک وي هغوی به ډارن وي هغوی به اضطراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبی اولادونه به مولري نو اوس د زغم نه کار واخلي اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ نو تاسو مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنۍ کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مال او ملګری
چی گلاب گلاب زوانان میں او پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتچشی یا بماتا پاتچشی ولے ولے داسیوشی ولے ولے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں او پردے مزدور مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں او پردے مزدورے مڑشی پسڑشی ولے ولے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی یا بماتا پاتچشی ولے ولے داسیوشی ولے ولے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں او پردے مزدورے مڑشی چی گلاب گلاب زوانان میں او پردے مزدورے مڑشی چی گلاب گلاب زوانان میں او پردے مزدورے
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
خوشالا یما کچ لمانا شوی جدا پمر خوشالا یما بڑا خوشالا یما داس جون دونا خو آشنا پمر خوشالا یما بڑا خوشالا یما کچ لمانا شوی جدا پمر خوشالا یما بڑا خوشالا یما خوشحال یما
ده.